د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار میر احمد سپه ستاسو هرکلی کوو. پر یو ساعته خپرونه کې به د کندوز تخار پر لویه لاره د وسلوالو طالبانو لخوا د دریو بسونو د برمته شویو سپرلیو د برخلیک په اړه وروستۍ جزئیات درکړو. همدارز وباورئ چې ولسی جرګې او د سولې عالی شورا له وسلوالو طالبانو غوښتي دي چې د حکومت لخوا د اوربند په ځواب کې اوربند وکړي. قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې نور راپورونه او د یو کلی زرغګونه د رادیو ډرامې یو بل برخه هم خبرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واوري چې اجمل اند چمتو کړی دی.
افغان چارواکو او وسلوالو طالبانو له څرګندونو ښکاري چې په کندوز کې له برمته شوو شاوخوا سل کسانو څخه ډېر یې خوشي شوي دي. د افغانستان ولسی جرګې او د سولې عالی شورا له طالبانو غوښتي چې د اوربند په برخه کې دی د افغان حکومت وروستي وړاندیز ته مثبت ځواب ووایي. او د پاکستان د نوي حکومت د کابینې یو شمېر یو ویشت غړو نن لوړه وکړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دوی د سیمه ییزو مشرانو په منځګړیتوب هڅه کوي چې د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې د طالبانو په برمته کې پاتې یو ویشت کسان د طالبانو له برمتې خوشي کړي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو نن سهار د درې بجو په شاوخوا کې د کندوز تخار په لویه لاره له درې بسونو څخه یو سلو دوه شپېته سپرلۍ کوزي کړي. د نوموړي په وینا پولیسو په سیمه کې د شپې پر مهال سمدستي عملیات وکړ. له دې ډلې یو سلو نهه څلوېښت کسان په هماغه لومړیو شېبو کې چې طالبانو یې د په وینا د انتقال وسنه درلود خوشی شول، خو یو ویشت کسان له حمله وسلوالو سره برمته دي چې د خان آباد ولسوالۍ جنگل باشي سیمې ته انتقال کړي. دی وایي چې د ولسي مشرانو په منځګړیتوب هڅه کیږي چې دا کسان هم خوشي شي. نوموړي وویل ټول تختول شوي کسان ولسي خلک دي. بلخوا په سیمه کې یو شمېر چارواکو هم ازادۍ راډیو ته ویلي چې له نیول شوو کسانو ډېرې خوشي شوي، خو دا چې څنګه او کله خوشي شوي په دې اړه د چارواکو خبرې خپلو کې زدونه قیس دي. طالبانو ازادۍ راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې دوی دا کسان د تلاشۍ په هدف له موټرو کته کړي. ګڼ شمېر یې چې ولسي خلک وو خوشي شوي او یو کم شمېر چې د طالبانو په وینا له دوی سره پاتې دي دوی درې پښتنې ګروېګنې کوي او که امنیتي چارواکي او حکومتي چارواکي پکې نه وي دوی به هم خوشي شي. د افغانستان د ملي اردو د شاین کلی اردو چارواکي وایي د فاریاب ولایت د بل څراغ ولسوالۍ څیرمه په هوایي عملیاتو کې تر سلو زیات وسلوال طالبان وژل شوي. د سیمې یو چارواکي ازادۍ راډیو ته وویل چې دا عملیات د بل څراغ او ګرزیوان ترمنځ سیمه کې شوي دي او په وژل شوو وسلوالو کې د شمال لپاره د طالبانو نظامي مسؤول مولوي متي الله، همدارنګ د عمر باندې مشهور مولوی عبدالباقی، کومندان شیرزاد چې څوره مخکې له طالبانو سره یوځای شوی وو، او مولوی جابر چې مشهور په بلال وو. د شاهین کلی اردو په وینا په دغه سلو وژل شو وسلوالو کې شامل دي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو ناوړي. په داسې حال کې چې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا پرون د طالبانو په وړاندې د درې میاشتنی مشروط اوربند د اعلان د ځواب لپاره افغان چارواکي نن د طالبانو ځواب ته په تمه دي. د افغانستان ولسي جرګې او د سولې عالي شورا له طالبانو غوښتي چې افغان حکومت له لوري مشروط اوربند ته دي مثبت ځواب ووایي او له خپل اړخه دې اوربند اعلان کړي. د ولسي جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر اشرف غنی له لوري د مشروط اوربند اقدام یو ښه اقدام دی. وسلوال طالبان باید د دې اقدام په وړاندې په ورته توګه مثبت ځواب ووایي او له خپل اړخه هم اوربند اعلان کړي. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د اختر په مناسبت په ټول هیواد کې په تفریحي ځایونو او عبادت ځایونو کې ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي دي. له افغانستان سره د پاکستان د اړیکو په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو نوی وزیر هیله بخونکي خبرې کړې. شاه محمود قریشي د دواړو هیوادونو ترمنځ د مذاکراتو لاري د ستونزې پر حل ټینګار وکړ. نوموړي د لوړې له مراسمو وروسته وویل
افغانستان کې لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں ہم ایک دوسرے کی ضرورت ہے.
د پاکستان د بهرنیو چارو نوی وزیر شاه محمود قریشی وایي زه غواړم افغانانو ته ووایم چې موږ د یو بل اړتیا یو، موږ باید د یو بل ملاتړ وکړو، موږ نه یوازې د یو بل ستونزې درکړو بلکې د حل لارې هم ولټوو او دا کار د دوه اړخیزو مذاکراتو له لارې کولی شو. قریشي له هندوستان سره هم د خپل هیواد د اړیکو پر ښه کولو ټینګار وکړ. کابل او نوی ډیلي دواړه پر پاکستان تور پورې کوي چې د ترهګرۍ په وړاندې هومره مبارزه نه ده کړې لکه څومره چې په کار ده. د پاکستان د نوي حکومت د کابینې یو وشغلو نن لوړه وکړه. تر دې ورځ مخکې د دې هیواد نوي انتخاب شوی صدر اعظم عمران خان په یو ټلویزیون وینا کې ژمنه وکړه چې حکومتي لګښتونه به راکم کړي او درغلی به پای ته ورسوي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین نن په اسلام آباد کې د کابینې شپاړس وزیرانو څخه لوړه واخیسته. عمران خان همدارنګه پنځه سلاکاران هم په خپله کابینه کې ټاکلي چې د هغوی د لوړې مراسم هم له نورو سره یوځای ترسره شول. د پاکستان د بهرنیو چارو نوي ټاکل شوی وزیر محمود قریشي وویل د بهرنۍ پالیسۍ په مخ کې له پرتو ستونزو خبر دی او ژمنه یې وکړه چې په دې برخه کې به د ستونزو د هواري لپاره کار وکړي. او له انقرې څخه رپورټونه وایي چې نن سهار وختي د غلطه د امریکا د سفارت مخې ته پر امنیتي پوستې ډزې شوې، خو امریکایي چارواکو ویلي چاته پکې زیان نه دی رسیدلی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 7.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په دې خبرونه کې به واورئ چې د کندز تخار پر لویه لاره د برمته شویو مسافرو د برخلیک په اړه بیلابیل راپورونه ورکړل شوي. یو شمیر چارواکي وایي چې ډیره برخه دا مسافر خوشي شوي، خو ځینې نور وایي چې طالبانو یوازې کم شمیر خوشي کړي. ولسي جرګه له وسلوالو طالبانو غواړي چې د ولسمشر اشرف غني د اوربند وړاندیز ته په اوربند ځواب ورکړي.
دغه دعوت دی قبول کی اوربند اعلان کی تاسو مو موشو کولای ټول تلاره پیدا کو.
د سولې علي شورا هم له طالبانو څخه د ورته اوربند غوښتنه کړې. په یو بل راپور کې به واوري چې د کورنیو چارو وزارت د اختر په ورځو کې د امنیت لپاره کوم تدابیر نیولې دي. زمونږ خبریال همدراز د کابل نه خاص تتللی او له هغو خلکو سره یې خبرې کړې دي چې د اختر د قربانۍ لپاره مالونه اخلي.
والا کتراشه په څویا خور ته خرڅه اصلي اخیری په څور ته وای لګنر جوړ کا
ما و ډیر زره په اخیری ورته ویل
و ډیر دا و دې سره ناخلی
دا ولا غغم نه کړه را ده.
د خبرونه په ورسته برخه کې د یو کلی زرغګونه درډوی درامې د بلې برخه اوریدل هم مهروي. او سم د خبرونې لومړی موضوع، د کندز تخار پر لویه لاره د دریو بسونو د تختول شویو مسافرو د برخلیک په اړه بیلابیل راپورونه را رسیږي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې نږدې یو نیم سل کسان تر دې دمه خوشي شوي او د پاتې یویشتو کسانو د خوشي کولو لپاره هڅې هم روانې دي، خو د کندز سیمه ییز چارواکي د خوشي شویو مسافرو د شمیر په اړه نورې څرګندونې کوي. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان د شیبال کندز نه د ټلیفون په مستقیم اړیکه را سره دی. آریان صاحب، حقیقت څه دی؟ تاسو له چارواکو نه تازه څه نورې خبرې اوریدلې دي د دې مسافرو د برخلیک په اړه؟
مننه تکل صاحب، لومړی خپل سلامونه تاسو ته او د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. څو شپې وړاندې مې د کندز د امنیت امیر صفي الله محزون سره په دې اړه خبرې وکولې. نوموړي ویل چې نن سهار شاوخوا سلطنه مسافران د وسلوالو مخالفانو نوري تختول شوي وو. نوموړی وایي چې تر دا مهاله یو شمېر مسافران د وسلوالو طالبانو لخوا خوشي شوي دي. هغه وایي چې 12 تنه مسافران له هم د وسلوالو طالبانو په اثرت کې دي. دوی وایي چې هڅې روانې دي تر څو دغه 12 کسان هم د وسلوالو طالبانو له اثرت څخه آزاد کړي.
بله، او په مرکز کې د چارواکو لخوا خو فکر کوم چې نور ارقام ورکړل شوی دی. آریان صاحب،
بله، د کورونا چارو وزارت هم په یو خبر شوی اعلان کې ویلي چې یو سلو نه څلوېښت تنه مسافران چې د وسله والو طالبانو لخوا تښتول شوي وو هغه سهار آزاد شوي دي. د دغې خپرونې کې خبر پاڼې کې راغلي دي چې یوویشت تنه تښتول شوي مسافران لا هم د وسله والو طالبانو په کنټرول کې دي. دوی وایي چې په سیمه کې د افغان ځواکونو عملیات روان دي تر څو دغه یوویشت تنه هم د وسله والو طالبانو له اثرات څخه آزاد کړي.
او آریان صاحب، هغه عامل چې وسلوالو طالبانو د دریو مسافرو د دریو بسونو مسافر راښکته کوي معلوم شوی په دې خاطر چې که مثلا مشکوک کسان وي یو دوه درې خو یوه خبره، مګر یو نیم سل نه اضافه کسان د دریو بسونو، داسې څه معلومات شوي دي چې اصلي عامل به د دې څه و؟
قدرمن ټکل څه تاسو ته خو به معلوم ده چې ازادي راډیو په وار وار د کندوز تخار کندوز بغلان د نامنوی په اړه په وار وار راپورونه خپاره کړي دي، ځکه چې همیشه په دغه لاره کې د کندوز تخار همدارنګه د کندوز بغلان په لویې لارې کې وخت نه وخت وسلوال طالبان راوځي او موټرونه تلاشي کوي د خپل اهداف پسې ګرځي. دوی زیاتره سیمه ییز خلک وایي چې وسلوال طالبان ډیری وخت سرک راوځي، موټرونه چې تلاشي کوي دوی د دولتي چارواکو پسې ګرځي. او هغه کسان چې په دولتي ارګانونو کې وظیفې لري یا په بهرنیو موسسو کې وظیفې لري هغه کسان پسې ګرځي، هغه هم د راپور په اساس راوځي او بیرته کوم اهداف چې لري هغه له موټر څخه ښکته کوي له ځان سره دی.
او په نننۍ پیښه کې هم فکر کوي چې همدا مسله ده، یعنی دوی ته کوم خیر راپور رسیدلی وي چې مهم چارواکي په دې لاره تګ راتګ کوي عموما، یعنی فکر کوي چې دا به د راپور په اساس وي که به کومه سیاسي انګیزه یا نور عوامل لري، یا به دا وي چې مثلا د غلو ډلې هم دلته ویل کېږي چې په دې لارو کې راوځي، لکه څنګه چې مخکې ستاسو په راپورونو کې مونږ اورېدلي وو. یعنې په ځانګړي ډول د دغو دریو بسونو له مسافرو سره دوی څه کار درلود؟
دلته یو شمیر د ولایتي شورا لغړو سره او مدني فعالانو سره چې موږ خبرې وکولې دوی ویل چې دغه د دغه مسافرونو تښتول چې د اکثره سیاسي انګیزه لري. دوی وایي چې د اختر شپې ورځې دي او اختر ته مې یو شپه پته ده کېدای شي چې یو شمیر دولتي کارکوونکي یا د امنیتي ارګانونو سرتیري به په دې موټرو کې سپارو یا به تلل رخصتوي په مخ کېدای شي. وایي د راپورونو په اساس دوی ته یا دقیق راپور یا غلط راپور ورکړل شوی، دوی به حتماً په دغه اساس سړک ته راوتي چې په دغه موټرو کې که دولتي کسان وي کوزي کې له ځانو سره بوځي.
ډیر زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، په کندوز کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان و چې د دریو بسونو د تښتول شویو مسافرو د نامعلوم برخلیک په اړه جزئیات راکول. دا مسافر ویل کیږي چې سهار وختي د کندوز تخار پر لویه لاره له دریو بسونو څخه ښکته شوي دي او یو شمیر یې د چارواکو په وینا یو زیات شمیر یې تر اوسه پورې خوشي شوي، خو یو کم شمیر تر اوسه پورې هم د دغو وسلوالو په ولکه کې دي. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دې کسانو د ژغورنې او خلاصون لپاره هڅې دوام لري او هڅه کیږي چې د سپینګیرو قومي مشرانو له لارې دا کسان پرته له دې چې متضرر شي او ضرر وویني راخوشي شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
سمغه راغله ازادي راډیو او ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 10.15 صفه په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي. ورځو نور موضوعاتو ته ولسی جرګه له طالبانو غواړي چې د حکومت لخوا مشروط اوربند ومني او غاړه ورته کیږدي. د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان نن ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ولسمشر اشرف غني لخوا د مشروط اوربند هرکلی وکړ او ویستای. په دې اړه جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
که څه هم تر اوسه وسلوالو طالبانو د افغان ولسمشر د مشروط اوربند په اړه خپل دریځ نه دی روښانه کړی، خو ولسي جرګه له طالبانو غواړي چې دوی هم اوربند اعلان کړي. د ولسي جرګې دوی منشي عرفان الله عرفان د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د حکومت د مشروط اوربند اعلان د ولس غوښتنه او یو پر ځای او نیک اقدام دی. له طالبانو هم هیله ده چې ورته اوربند اعلان کړي.
او زموږ غوښتنه د طالبانو څخه هم جدي غوښتنه ده چې دغه دعوت دې قبول کړي، اوربند اعلان کړي تاسو مو مشو کولای حکومت او زمون ملت اوس کولای چې زمينه برابر شي تاسو مون سولې تلاره پیدا کو او د ستوري مذاکرات او تاسو مون یو بسره کینو او تاسو څه کولای په افغانستان کې د دوامدار امن
راست. افغان ولسمشر محمد اشرف خانی تیر ورځ له وسلوالو طالبانو سره مشروط درې میاشتنی اوربان اعلان کړ. د افغان ولسمشر د اوربان لمخې لنن یعنی دوشنبه د زمري له 9 تر میلاد نبی پورې چې د اقرب د میاشتې 9 بوي له طالبانو سره د افغان حکومت اوربان پیلېږي. ښاغلی غنی وای له تیر اوربان چې د کمکی اختر په ورځو شپو کې وسو نړیوالې ټولنې اسلامي هیوادونو سازمانونو او افغانانو تود هرکلی وکړ، نو له همدې امله یو ځل بیا اوربان کوو. د امریکا متحده ایالاتو هم د افغان ولسمشر لخوا د اوربان له اعلانه هرکلی کړی. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د حکومت اوربان به د طالبانو لخوا هم د اوربان په صورت کې وي او ترڅنګ به افغان پوځیان دفاع ته هم چمتو ولاړ وي. طالبانو د دغه اوربان په تړاو تر اوسه خپل دریځ نه دی روښانه کړی. د چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي مشروط اوربان ځکه ګټه لري چې وسلوال کېدای سي اوربان مراعت نه کړي او یا هم په خپلو کې اختلافونه ولري، نو افغان ځواکونه به له ځانه د دفاع حق ولري. د دغو کارپوهانو له ډلې ودیر صفایي وایي که طالبان اوربان نه کوي نو خپلواک نه دي او په خبره بیا مسولیت هغه هیوادو ته راجی کیږي چې له دوی سره مرسته کوي او خواخوږي ورسره لري.
لبل خو د سولې عالی شورا وایي چې د دوی د څیړنو له مخې افغان حکومت سره د سولې خبرو ته د وسلوالو طالبانو لیوالتیا ډیره شوې ده. د دې شورا ویان ازادي راډیو ته وویل هیله شته چې طالبان به په لنډ وخت کې د افغان ولس غږ ته هرکلی ووایي او د سولې خبرو ته به چمتو شي. خو یو شمیر څارونکي په دې باور دي چې ښایي وسلوال طالبان د ولسمشرۍ تر انتخاباتو پورې د سولې خبرو ته زړه ښه نه کړي.
د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د درې میاشتنی مشروط اوربان تر اعلان وروسته اوس د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغان حکومت سره د سولې خبرو او مذاکراتو ته د وسلوالو طالبانو لیوالتیا تر بل هر وخت زیاته شوې ده. د دې شورا ویان سید احسان طاهری د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو سره د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د بیلابیلو هیوادونو او بنسټونو لخوا تماسونه زیات شوي دي او دا هیله شته چې دغه ډله په لنډ وخت کې د سولې خبرو ته چمتووالی وخی.
مهم دا چې مونږ ته معلومات چې موثق منابع نه راغلی ده او هغوی داسې وایي چې لیوالتیا یې به حد ډېر شوې ده په مختلف سطح د رهبرۍ د افغان وسلوالو طالبانو او مونږ هیله من یو چې هغوی ژر تر ژره د افغانستان معزز هیوادوالو ږغ ته احترام وکړي او اعلان آمادګي وکړي تر څو مذاکرات پیل شي.
ښاغلی طاهری وایي د افغانانو په مالکیت او مشۍ د سولې له خبرو پرته د دغه هیواد د ستونزې د هواري لپاره بله حل لار نه لیدل کیږي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د جمعې په ورځ د لوی اختر په مناسبت په خپل پیغام کې یو ځل بیا له امریکا سره د مخامخ خبرو غوښتنه کړې ده. په دغه پیغام کې د اوربان په اړه سندې ویل شوي، خو د افغانانو په مشۍ د سولې د خبرو په تړاو د امریکا وړاندیز د قبول وړ نه دی ګڼلی او غیر عملي بللی ده. خو د افغانستان د سولې عالي شورا هیله ښیي چې طالبان به د تیر اختر په څیر دا ځل هم د اوربان غوښتنې ته مثبت ځواب وایي، ځکه د دوی په خبره اوربان د دواړو لوریو ترمنځ د اعتماد فضا په رامنځته کولو کې مهم رول لري. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ رئیس حکمت الله اعظمي بیا وایي چې طالبان ښایي د نوي حکومت تر راتلو پورې د سولې خبرو ته زړه ښه نه کړي.
کله دا دی چې طالبان په اواخرو کې دا فکر کوي چې آیا د افغان دولت یا د وحدت ملي حکومت شپږ میاشتې پاتې دي، نو په دا شپږ میاشتو کې که چیرې دوی د وحدت ملي حکومت سره مذاکرات کوي بیا نوی نظام راځي، نوی حکومت راځي، آیا دا مذاکرات به ومني او یا دا په شپږ میاشتو کې ممکنه ده؟ نو زه فکر کوم طالبان هم تر انتخاباتو پورې شاید منتظره پاتې شي چې انتخاباتو نتایج معلوم شي بیا د خپل مذاکرات د افغان دولت سره وکړي.
ښاغلی اعظمي وایي مذاکرات باید څو اړخیز وي او باید پکې افغانستان، پاکستان، امریکا او طالبان د مذاکره کوونکي په توګه شامل وي او یو بل بې پرې هیواد لکه چین د ضامن په توګه موجود وي چې د ټولو خواوو د ژمنو عملي کېدو ته زمینه مساعده کړي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
لبلې خوا د لوی پکتیا د قومونو د امنیون شورا د دولت لخوا د اعلان شوي اوربان ستاینه کړې او له دولت او وسلوالو مخالفینو غواړي چې دوی هم د اوربان په اعلانولو سره د ولس غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. د دې شورا غړو نن په ګردیز کې په یوه غونډه کې څرګندونې وکړې. د ازادي راډیو خبریال اصیل زازی د غونډې ته ورغلی و.
د لوی پکتیا د امنیون شورا غړو نن یک شنبه په ګردیز کې غونډه وکړه. د دولت لولوري د اعلان شوی اوربند اقدام یې وستایه او د دولت له وسلوالو مخالفینو او په ځانګړي ډول یې پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د ولس غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي.
موږ هم د پکتیا قومونه اسلامي امارت نه د غوښتنه لرو چې د مذاکرات دپاره اوربند وسي. اوربند کې خبرې کیږي نو چې اوربند وشي بیا د خبرو دپاره زمینه برابرېږي.
د پکتیا قومونه سره ټول شوي دي. دا موږ ټول د الله د رضا دپاره او د دې دواړو طرف پته موږ دا سوال وزر کوو چې دا اوربند وکي دا نه چې د دروي ورځې لپاره وکي دایمي دی وکي.
د لوی پکتیا د امنیون شورا غړي د وچانیازي ازادي رډیو ته ویل چې د لوی پکتیا د امنیون شورا غړو د وسلوال مخالفینو له یو شمیر سیمه ییز چارواکو سره لیدلی او هغوی هم سولې ته لیوال دي او تمه کیږي چې د اوربند په اعلانولو سره به بین الافغاني خبرو اترو ته لار پرانستل شي.
هغه د خبرو طرفدار دي، هغه د جرګو طرفدار دي، هغه د سولې طرفدار دي، خو مګر یو څه شرایط بلري. خو دا شرایط بیا د میز په سرو باندې بیا بحث کېدلی شي، اوس لیدل نه کیږي. نو ښه خبره دا ده چې جرګې ته ټول کینی.
افغان دولت او وسلواله طالبانو په تیر اختر کې پر لن محل اوربند هوکړه کړې و چې له عملی ولسونو د اختر ورځې په سولې فضا کې تیر کړي. ولسی لري چې په دې اختر کې به هم دولت له خوا د اعلان شوی درې میاشتنی اوربند ته د دولت وسلوال مخالفین مثبت ځواب وایي او لسته به د سولې اختر د منځنو زمينه مساعده کړي. خو د طالبانو ډلې تر اوسه په دې اړه خپل دریځ نه دی روښانه کړی. اصیل زاده، ازادي رادیو، پکتیا.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په ټول هیواد کې د اختر د شپو ورځو لپاره بشپړ امنیتي تدابیر نیول شوي دي. دا وزارت وایي چې د پولیسو ټولو قطعو ته د تیارسۍ امر شوی او د اختر په ورځو کې به له ټولو تفریحي او د عبادتونو له ساحو په سم ډول ساتنه وشي. له بلې خوا عام افغانان هم د خلکو د ښه امنیت پر ساتلو ټینګار کوي. له کابله د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د اختر ورځو د نمانځلو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي او په ټول هیواد کې پولیسو ته د چمتووالي او تیارسۍ امر شوی دی. د دغه وزارت ویان نجیب دانش د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ارګانونو د لوی اختر په ورځو کې د امنیت د ټینګښت او د وسلوالو مخالفینو د حملو د شنډولو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر پلان کړي دي.
در کل تمام نیروهای امنیتی افغانستان
دی وای د لوی اختر د ورځې په مناسبت ټول امنیتی ځواکونه په لومړی درجه احضاراتو کې دي او د نن سهار راهیسې زموږ احضارات پیل شوي دي. ټول امنیتی ځواکونه د امنیت په تامین بوخت دي. حتی موږ امنیتی ځواکونو ته رخصتي نه دور کړي تر څو د اختر په ورځو کې په ښه شکل د خلکو امنیت وساتو. د کورنیو چارو وزارت وایي د افغانستان له ټولو خلکو وغوښتل چې د اختر په ورځو کې د خامنیت په هدف له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. د ښاغلي دانش په خبره د دې لپاره چې په مرکز کابل کې خلک دا ورځې په ښه شان تیر کړي په دغه ښار کې به امنیتي تدابیر لا جدي وي. د ویل د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سوداګرو او دوکاندارانو ته هم ویلي چې پر ماشومانو د پلاستیکي وسلو او پټاقیو له خرڅولو مخنیوي وکړي. ښاغلي دانش وویل که هر پلورونکی د پلاستیکي وسلو په پلور ونیول شو له سختې قانوني سزا سره به مخ شي. د کورنیو هم وغوښتل چې ماشومانو ته د پلاستیکي وسلو پټاقیو د اخیستلو اجازه ورنکړي او پرې نږدي چې د خلکو د خوشحالۍ ورځې په غم بدل کړي. په ورته وخت کې عام خلک هم د خلکو د خام نیت پر ساتلو ټینګار کوي. د کابل ښار دوه تنو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې د اختر په هیواد کې د تلپاتې سولې پیلاموي.
محمد ناصر خپل امنیتي ځواکونو څخه غواړو چې په کلکه تدابیر ونیسي تر هغو تر څو پورې د موږ وطنوال په یو ارام فضا کې خپل اختر تیر کړي.
نوم یې محمد ابراهیم خیل یم. دوی وایي چې تدابیر نیسو خو چاره لاره ګوري یو تلاشي کوي پنځه تیزي که پنځه یې تلاشي کړو شل روان یې همدغسې خپل سر باندې روانې دي. همدا وجه ده چار وخت چاودنې کېږي وژنې کېږي بې ګناه خلک دي وینې تویږي. بس
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې د اختر په شپو ورځو کې د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي چې په تیر کوچني اختر کې چې د وسلوالو طالبانو او حکومت ترمنځ لنډمهاله اوربند هم شوی و په ننګرهار کې دوه انتحاري حملو لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان د داشان پیښو لامل د پولیسو غیر مسلکیتوب او د امنیتي ارګانونو ترمنځ نه همغږي بولي. د امنیتي چارو کارپوه هیکل سلیمان خیل وایي امنیتي ارګانونه باید د ښه پلان تر څنګ د پلان د عملي کولو او د امنیتي ارګانونو ترمنځ د ښې همغږۍ د رامنځته کولو لپاره جدي هلې ځلې وکړي.
قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې را سره وسې په یو راپور کې باوري چې د کندهار باغلرون کې وای د سړوخونو په مرسته سکل د دوی حاصلات د تیر کال په پرتله له مالی زیانونو ژغورل شوی.
په تیر وختو کې کومزمج د پاکستان بارډر د یو ورځ د لپاره بند شو، دلته به میلیونونه افغاني تاوان زموږ تجارتان ته رسیدي. اوس که بارډر یو میاشت بند شي هغه اوس پر موږ باندې فرق نه کوي.
نور راپورونه او موضوعات هم لرو. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. نن چې د عرفه ورځ ده، په افغانستان کې خلک د لوی اختر د منځلو او د مالونو د اخیستو په چمتووالي بوخت دي. شتمن خلک د قربانۍ د مال په لټه کې دي او نور بیا له خپلې وسې سره سم په سودا پسې راوتلي. د امنیت او سولې لپاره د دوی هیله یوه ده، خو د نرخونو په اړه بېلابېلې نظریې لري. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال یوسف خان زدران په دې اړه د یو راپورتاج د چمتو کولو لپاره د کابل ښار د څارویو د خرڅلاو بازار ته تللی.
په اسلامي نړۍ کې نن د عرفه ورځ نمانځل کیږي او له دې سره مسلمانان هڅه کوي چې د قربانۍ لپاره یو مناسب څاروی هم چې سبا یې ممکن حلالوي وپیري. دلته په کابل او د افغانستان په نورو لویو ښارونو کې هم د دغې ورځې او د قربانۍ لپاره لازم چمتووالی نیول شوی دی. دمګړۍ زه د کابل د مالونو د خرڅولو په یوه تمځای کې یم چې دلته پیرودونکي راځي، پلورونکي په ګڼ شمېر باندې شته. هر ډول لوی او کوچنی څاروی دلته لیدل کیږي. صاحب څنګه په کوم معیار باندې غواړی دا څاروی راونیسې؟
ولې معیار خدا ته څنګه شرعي معیار باید برابر وي.
شاید ستا اراده هم دا وي چې نن یاتمن واخلې. ګرځېدلې نرخونه څنګه دي؟ او
اخلم یاتمی اخلم نو دا نرخونه قیمت څه وي؟ قیمت دې د ورځې کې دې قیمت یې دا د اختر بعد بیا ډیر ارزان یم. دا اختر
دا څاروی چې ماته مناسب ښکاری تقریبا پوسوی درته ویلې.
دا یې اتنیم درې ویلې ده.
نو ستا اراده په څو د چپسو وخلې؟
ما اراده دا ده چې د مناسب را سره قیمت وکړم.
راسه خدای پاکه دا وره
اما غالي سي ولي مې بوله کې اور په هم زیات درکړم.
ولې سودا هم په خراب شو سړی لاړو درنه؟
مونږ شاکه مناسب به ورته خود لپاره کې باندې د قیمت اوس
د څو وای تاسو ویلې؟
ما ورته ونیم زرا خرو ویل او د شپږ نیم زرا وای
کاروبار خراب
خایسته رنگونه دی ورکړی دی.
دا رنگونه خو دې لپاره چې خایسته شي او ورته اختر ورځ دی خلک واخلي قربانی وکي.
زګر سم چې د لوی مالونو طرف ته هم ولاړ سم چې وي میلې په غوخي ځای کې دیږي. اجي صاحب دلته ولاړ دی دا په یو ټک څاروي دی او وای دی د اخلي
والا کتراشه په څو اخ ورته خرڅي اصلي اخري په صورت وای لګ نرخ جوړ کا.
ما و دې زر په اخري ورته ویل
و دې دا و دې سره نه اخلي
دا ولا غغم نه کړه را ته.
ها نو ښکاری چې ډیر قیمت نه دی و دې زر په دا ټک مال زما په نظر خو به وزلی دا غریبی دا
غریبی نه زم کوشش کوم خو بچ پیدا کول نه ورته سر په پیدا کول ډیر وخت مشکل دی.
اوس خدای نه اوري خو خدای دا نه اخلي
دی اخلم به ګور
شو دی اخلي
دی اخلي.
اصلا خدا دا که نرخ ډیرم ټیټ وي بیا هغه چې ما لخلي هغه به وایي چې دا لږ نورم ټیټ شوی وای ځکه څوک غواړي ډېرې پیسې پورګي. ای صاحب تا خو میله بیا کړې ده، روغتیا به وایي نرخونه څنګه دي او ستا تبصره به سي بیا؟
مننه وروره، خوشحاله اوسېږي. نن ورځ چې بازار ته ګورو نرخ ډېر اوچت دی. تاسو چې قرباني کوي نو مجبوره ده چې وایي خلک په جګو پیسو باندې قیمتي زیات.
اوس سلا وایي اسمان سره خبرې
کوي. اسمان سره خبرې کوي، بالکل جګ دی ځکه څوک نشته چې هغه عقل دا نرخونه کنټرول کړي. دې پښتانه ستانه شاروالیسته مڅور نرخ ورکي خالي
ته ترې خوشاله نه دي نرخونه
بالکل نه ورو.
نور سره خبرې کوم مهرباني. السلام علیکم کاکا سره مشه حتمن دي نرخونه به کړي دي څنګه دې ملکه؟
والا فعلا په نرخ بلند است، نرخ بلند جګ دی.
اجی صاحب مال نہ خرچے وے قیمت خرچے
والا اجی صاحب ندی قیمت سکل ډیر ارزان دی بس نرخ نہ ډیر خدی ګور دی
ارزان دی
1000 روپے شای بو 900 روپے مرکه
ولی ارزان دی لدې ډیر راغلی دی کوچ
ډیر ام راغلی دی
وچ 900 روپے برکت
نو دعا بکوچ د خلکو قربانی قبول شي او تر څنګه خاصی چې خلک وړاندیز لري چې د مالونو نرخونه باید کنټرول شي په افغانستان کې آزاد بازار دی او تر ډیره باندې پدو باندې نظارت نه کیږي او یا مداخله نه کیږي نو تر نورزن کو ستاسو ټول ته عبادت قربانی دی قبول وي